د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوه چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼې کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایه اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې فایل شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یوازې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بلورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري.
او خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برقم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي، او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمېر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه پکلا کرد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پیښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتي پوځونه لرو؟ حتی یوارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونې کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټاله نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستاني پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لوري یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلیتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي پر رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخ هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برقم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زیات خدای غدار وره چې هیڅ شی هم نشته، د وسه کومې راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی نه ورکړي ماجرو ته. ټول ماجرونو هم دغه بدل ده، بس ټلیفون نو کې پر می ورمه وله کې نور چې نه سره نه چې ور کوي شما نو نوران لیاوا مسته و چې کوم راوخ چې دې ته به یو
شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي. هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته ډېری افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یوه خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړیږي.
دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي. موږ بیخي خوراک دپاره هیڅ نه لرو. بل ژمی د یخنیا او د دې په هیڅ سهولت موږ نه لرو. سهار کې ماشومان ژاړي چې یو څه راوړي کور ته. ماښام چې لاړ شو نو بیا راسره هیڅ نه. دلته کارونه هم بیخي نشته دی. موږ بیخي تنګ یو. ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره یې په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر اتمه د سپین بولدک تورخم او بارامچی له لارې 2130 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په اومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمېر نږدې 150,000 کسانو ته رسیږي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی طلوع نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمېر له پاکستان او یو شمېر له ایران او ترکیې ایستل شوي. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هېواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې راغلي و چې د تیری اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2025 کال له پیله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې دا کمښت روغتیا او د غراز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنیو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بلورتا د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سون توکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي، او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي، چې پراخ کارول یې د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا ناامنو هېوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سون توکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزې محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برقونه میګوشم او از چوب، زغال او چیزا استفاده میکنم. ډیری وخت چې برېښنا نوي موم له لرګیو او سکروګت اخلو، بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا ځي. په ډیری کلیو کې اصلا برق نشته او هغوی اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بلخو د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون کې هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوپ دیرس ته نه دی بلل سوی. د ادارې د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون له نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون سم کانفرنس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 23 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سپنتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورنۍ او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي، او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرین تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیر پروګرام کې بیکار رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي، او که برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لاره روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. د دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه، او د روان کال په پیل کې ویلي و چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 6.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیز وروسته دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی، او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې 21 کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن شول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری بده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پوره کرو. موږ ټولې د خپلو کورنیو سرپرستانې وو، داسې حالت سره مخ یو چې له ویرې خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
دا مېرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دې هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
به میبینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سال نو با اومدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
پس بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی تران والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن در للاس آور کرد. پول همکاران میبیدن دو شول. دیره و بشن شول. دیره و گواخر شول. دیره دهیوات پری خودو دار شول. زی اوازی دیو بخشن خبره کو. مگر دل تا طولی خسی اونجونی که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شوی دی. چو در پول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و مرمنو ده شکایتون و غوښتنو اړوند ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر ولرو. خونو موری ده راپور ده خبریدو په دیر ده آزادی رادیو پوښتنی جواب نکری. خونو ده وړاندې ده طالبانو حکومت چارواکو په وار واردا کړی چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یوه اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ور پیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کري.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کري یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کري. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کري. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است در کل همي ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالۍ د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمرخیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي رادیو ته ویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالته وبورونه رسیږي شپږ لا اوه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی چې دا خپله باعث دی سوی چې ځمکه شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلغه نه شاړ و، یعنې دوی به چینه کرل. فرزند نوزاد ولسوالۍ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دی سوی چې ځمکه شاړې سي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه و. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکې چې په دښتو کې وي اوس تبدیله سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکې ابیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کېږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې اوسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 2.8 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سږکال د دوی عواید 1.4 میلیون ډالر ته رسېدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشې توکو کرکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیونه ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچرې او لبنیات او کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کروندګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړي، نو ځکه د په خپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپله د تاسو سره د څمکنۍ د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندی لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړئ. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنۍ ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلی یم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا دی چې د افغانستان ټول کړیدلي ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد، دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسې آبادیږي او دا وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد دپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر اله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، دا دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بلوم چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو. که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول ته غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزور وي خو دیالا فضل شه انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي. مونږ یې چې اېده وو کې څو دغه خبر نه تېر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وس چې موږ او تاسو خبرې سره کوو، ډېر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي. په دې کې په یوه برخه کې تر ډېره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کېږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دي، خو په یوه برخه کې غواړم دغو ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی اغو د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم فالوور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه فالوور لري، اغو اوازونه د اغو اواز تر یو حد پورې رسیږي. د اغو دماغ په اغو باندې دغه دی تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس ژمی را روان دی، نیالګي به لګېږي. دا منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو. پمړو پسې خو به نه ځوغه، خو هسې د خاورو لاندې الله پاک د هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسولیت د مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې وي، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي، یو څو یو دوه کسان د راورانو سره. دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی غوندې کاروبار د خپل نفقه دی، خپل کور هغه پې پرا کوم. مسولیت د ما په غاړه دی.
ډېر اله، او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپله تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، او په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دل و بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت. هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به دمونږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه ته روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي، او بالاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دې وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو موږ کوشش دې دی په هر لایب کې، په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت یووالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښایي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافر کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم، خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب راته وایي، خو هغه مینه علاقه یې نه و سره، نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دی غنه چې ما سره یې نو ډیره بخوي، نو اوس هغه امر سره دی دلته، نو هغه راته وایي تکاسب چې نور د مسافرې نه لاس وی وینځه زر زر تیاری کا چې وطن ته دی ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو دماغ کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو، تکل صاحب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې، خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې لار تل لار شو وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همدغسې دی، هغه م دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي، دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دې کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدې او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلو؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کومه یوه به درته ووایم. په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه څېړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به موږ تللو بنډارو ته، او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم، او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړي واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس، خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و، بیا د مونږ د کلتور او د پښتو، بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مصرې شنې به مې جوړې کړلې، چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و، نو تکل صاحب دا د جوی بی اختر المنزونه بچی وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چی چا به د خپل خپلوانو کرا پینډی پینډی به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کرا بتللو اغل د بیا داغه ټیوریږي وی پخې وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چی دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چی دی یو مشور دی بیا د منطقې مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب زه به څه شی درته یاد کړم څه شی به درته وښیم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوو چې افسوس هغه وخت اوس بیا وی چې هغه د ماشومتوب وخت اوس مې هم نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه وه پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ له غړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسه خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې کس هم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دي څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپین ګیري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبره هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دنده داسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اورېدونکي بیا م اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ او که کورونه واړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ها پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راړ پنځه دشو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږتنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګره نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې دغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالي دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي اوس حتی چې دغه وړې رسکي چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که
نه سختي بدې شي دومره ډېر شي وي خو بیا هم په پار کاو چې مونږ کلی ته بو دغه موټر په ډېر مشکل سره تللو چې هغه رشکي کولای شي چې په اویا روپې په شپېته روپې بازار ته یو کس ولګېدی وي سي
مننه څمکنه صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابره شي کورنۍ وړه ښه ده که لویه
تکاسه مننه کم کاسه پولیس ساته نور هیوا دو خلک عوام وګورو اغه هم چیکلا ځوان شي وادو کې نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلسه یاره ته خپل کول جوړ شي دا می وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو ریواچ د پښتو چې د دا دین هم مخنوش راولې زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېری کړي دلی وی او ستر کړي وو مهنتونه کړي وی اغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغه سي مور پلار هم د خپل بچي لپاره یعنی امیدونه همدغه لري چې کچېری د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغه سي ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کورونه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د موږ تاسې وطن چې د هغه د نور هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د موږ د منطقو د موږ د مشورې او سپینګری چې دی هغه امید هم دغه لري چې باید موږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې بوم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بې پار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغس درس بیا د نورو په نظر کې نیوي تکل صاحب نو خبره دغه ده چې لوی زما خپل لوی کورنۍ چې په یو اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندۍ ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی محمد در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی محمد ډریور دی کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وای له تاسو نه یو ګام مخکې وای په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خدومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرۍ چې مونږ غواړل تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف مونږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه به زه خپل په مسافرۍ کې هم د ما خپل په سلو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچان دغه سي سبق او دغه سي پرمختګ خوندي ووي چې اغل طبيع زه په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سي په انجینرۍ کې خو دغه سي ونه شول تکل صاحب دامي په ځل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډونو لوجه زه هم امدل تډره وریم او زوی می هم ډره ور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفی صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تا یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه په غاړه ته ځي خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کی تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي همدسه
بله تکل صاحب همدغه سې دي ما ماشومانې لورکې وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنیکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالونه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پې لګولې لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږمه پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسمه پورې بند دي خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر لسمه پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو نه چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان نشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادۍ میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادۍ میلما
چپیم پسرا په وخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خود زم په مخزما کو درګ مور کې چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټانشم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو میں پل کے بساتی جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پو جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم حوی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرونو لی ونے شم پلٹن لٹن شم ستڑے خوکر دا غیل راغلم نا پوری گم
نه پوهیږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاره وي کرنا سرنا کې یم خوشاله خو نه یری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین بڈے تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے